السلام عليكم جران اوریدونکو، زه ډاکټر سلمى ډیوا ډاکټر پروگرام کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم. څنګه چې ګران اوریدونکو خبرې، موسم بدل شو او یخنیانې ډېرې زیاتې یخنیانې یعنی راغلې او موسم ډېر داسې سخت غونته کې موسم دی، بارانونه بالکل نشته، نو هغه وجې نه ډېرې داسې مسئلې خلکو ته را مخې ته دي، کم کې زکامونه، مری خرابېدل، خاص کر اکثر مری خرابېدل وجې نه بالکل آواز بندېدل، سینه خرابېدل، دا ټول ستونزې چې کوم دي هغه ډېرې زیاتې هر دویم دریم کس چې کوم دی او بیا خاص کر ماشومان په دې باندې ډېر زیات پېښته دي. مونږ غوښتل چې د دغه لپاره چې کوم اکثر تداوی کېږي، کوم علاجونه کېږي، هغوی کې څومره حده پورې هغه بهتر دی یو انسان لپاره، یا هغه کې کوم مونږ بدلون هم کولی شو. ډاکټر محب مونږ سره په پروګرام کې هغوی ته مونږ بلنه ورکړې ده، هغوی نه یو جهان مننه چې خپل ډېر قیمتي وخت زمونږ ګرانه چې کوم اوریدونکي دي هغوی دپاره خپل ډېر قیمتي وخت هغوی راوباسي. ظاهره خبر دی پوره ورځ په هسپتال کې، بیا هغه نه بعد هغوی خپل شخصي کلینیک لري، هغوی کې هغه هغوی مصروف وي، هغوی د تدریس سره هم تعلق لري، هغوی په یو میډیکل کالج کې سبق هم خي، نو ډېر خپل مصروفیت نه موږ دپاره وخت راوستی دی. جزابت په تمه باندې نه کې نو ډېره زیاته مننه تاسو نه ډاکټر محب چې موږ سره په پروګرام کې شریک شو. تاسو
مننه ډاکټر صاحب، ما تاسو ته او تاسو ټول ریجن کو ته زموږ طرف څخه سلامونه او احترامات
مننه. ډاکټر صاحب، څنګه چې تاسو په خپل کلینیک کې ډېر ګوري دغه سي مریضان چې کوم ډېر خلک نن سبا په مری خرابېدل، زما هم اوس مری لکه دومره خانه ده، بار بار خرابی کی، سینه خراب در زکام زیات راتلل، اور دی سره اکثر چې مری خراب شي بالکل آواز بخی بند شي، فکر کوم لرنجایټس وای هغه تا چې کوم دا کم غن آواز جوړیږي، هغه ځکه چې پړسوب راشي هغه خراب شي، دا ټول ستونزې چې کوم دی دا د دې موسم سره خاص کر تړلې دي، د دې څه خاص وجه ده؟
ډاکټر صاحب، د اواز د مری خرابې دل چې کوم دي د دې د موسم په خبره کې کله مونږ کو د یخنیانو موسم په دې کې د انفیکشن زیاتېږي او دا مشکلات ډېریږي په ماشومانو کې هم او په تقریبا په هر عمر خلکو کې دا مسلې زیاتېږي. څو غټ وجوهات پیدا دي کله چې یو یخنی شي، نو مونږ ټول کوشش دا وی چې مونږ ټول په یو ځکی کې نو بند کې کې نو مونږ راغونډي ګنو پاږي کې یو فرزن زکام وی هغه په اسانۍ باندې د یو کس نه بل ته منتقلېږي، یا د غو کم فیملی ممبر وی د یو نه بل ته په اسانۍ باندې منتقل کې دي. شي کې انفیکشن وی دا چې کې ریسپایریټری دي یا تنفسي انفیکشن وی دا هم په اسانۍ باندې د انسان نه بل ته منتقل کیږي. بل د یخنی کې کوم موسم دی، د یخنی په موسم کې یو غټه وجه ده دی دا کی فروم وایرل انفیکشن دی هغه په یخنیانو کې زیاتېږي، دا غو دا کم ریپلیکیشن دی، دا غو یا دا هغه د فورېدو کم چانس دی نه هغه په دی یخنیانو په موسم کې زیاتېږي. او د دې نه علاوه کومه په دې وخت کې تاسو سره بارانونو ذکر وکړو، کله چې بارانونه نه کیږي نو دا هغه سره داسې وي چې هوا کې کم پولوشن چې کوم وي، کم هوا خرابېدل وي، هغه هم ځکه زیاتېږي چې په دې دوران کې مختلفې الرګي سوځول شو، کوئله سوځېدل شو، دا ډېر شي. او د هوا چونکې نمی پکې ډېرې وي، دا هغې ډینسټي ډېرې وي، نو د ځمکې د پاسه یو لیر جوړېږي چې دغه هوا د سا اخیستو دپاره یا تنفسي نظام دپاره صحتمند نه وي، نو د هغې سره دا وي چې زموږ تنفسي نظام دومره صحتمند نه وي، نو د هغې سره چې کله هم یو وایرل انفیکشن وي یا کوم داسې بیکټیریل نور میکروب چې کله هم حمله کولی کوي نو هغه په اسانۍ باندې بیا حمله کولی شي. ځکه په دې موسم کې زیاتره د خلکو سینه خراب وي، ټوخی او دا مشکلات ورته پیدا کیږي.
صحیح سمنه. ډاکټر صاحب، مری خرابېدل یا چې کوم دا زکام راتلل وي، اکثر موږ دا وایو چې زره جراثیم دغه شي چې انسان یو پی خراب شي، هغه جراثیم ته انسان مدافعیت پیدا کی او هغه سره بیا بیا مخته نه کیږي. خو زکام دغه سی یو شی دی یا مری خراب دی چې دا بار بار کیږي، مطلب دا نه چې انسان لکه اوس په یو میاشت کې اکثر یو ځل ته بیا دوباره هغه کس باندې هغه زکام راځي. نو د دې بار بار کیدل همدا د دې طریقې کار ده کنه. دغه سی هم کیدلی شي چې موږ وایو چې کم خلق چې کم یا د سیسو ویکسین یا څه بل څه طریقه چې هغه سره مدافعیت انسان کې پیدا کیږي، یا داسې خوراک یا داسې طریقه چې مدافعیت انسان کې پیدا کیږي او دغو جراثیمو سره بار بار مخ نه کیږي.
ډاکټر صاحب، دا کله چې موږ د زکام خبره کوو کامن کولډ، د زکام خو د وایرس د وجې نه وي، دا وایرل انفیکشن دی. او د وایرل انفیکشن خلاف چې دی، خاص کر د زکام چې کوم وایرس دی، د دې خلاف مدافعتي نظام دومره زیات قوي نه وي، ولې چې دا یو وایرس نه دی، دا ډېر زیات وایرس دی. په دې کې ځینې چې کوم دي د هغو خلاف ویکسین جوړ شوي هم دي. که تاسو د کلی د لپاره د فلو ویکسین چې کوم دي، زکام ویکسین شپږ میاشتې بعد یا د ژمي په موسم د راتلو نه مخکې هغه ریکمینډډ دي. په زیاتره ملکونو کې، ترقی یافته ملکونو کې، هغو کې چې کله هم دا موسم را رسیږي د فلو موسم، د هغې نه مخکې خلک د هغې ویکسین کوي او دا څه دی ریکمینډډ دي. خو چونکې زمونږ ای پی آی پروګرام یا زمونږ انټرنیشنل هیلث پروګرام کې دا شامل نه دي، خو په پرایویټ سیکټر کې د دې دغه کیږي ویکسین کیږي، د هغې سره دومره وي چې د هغې هغه فریکوینسي کمیږي. که فرضاً په یوه میاشت کې چا ته دوه ځل کیږي، نو هغه یو ځل ته فریکوینسي دا راکوزه شي یا د هغې هغه علائم کمیږي ورسره، دونه فایده د هغې شته دي او مریضان یې لګوي هم. کله چې بیا موږ د دې خبره کوو چې لکه که چېرته دغه یو خو دا ویکسین شو، که څوک ویکسین نه لګوي نو د دې لپاره څه کولی شي چې د دوی دا د وایرس خلاف یا د دې زکام خلاف د دوی مدافعیت ښه شي؟ نو د هغې دپاره خو یو داری چې د ټولو نه د انسان مدافعیت قوي کیدل، مضبوط کیدل، دا ډېر زیات ضروري دي. او د هغې دپاره ضروري داری چې انسان ټول خلک په کار ده چې ورزش وکړي. د ورزش نه علاوه موږ وایو چې ویټامین سي چې کوم خوراکونه دي، لکه په لیمو کې دي، مالټه کې، کینو کې، د دوی خوراک ډېر زیات پکار دی. پوره خوب چې دی، آرام، دا ډېر زیات ضروري دی. او بل خپل خوراکونه هغه همیشه تازه غسل پکار دي، زاړه خوراکونه یا کین فوډ یا هغه بازاري خوراکونه هغه وایټ کول پکار دي. دې سره د انسان مدافعیت ښه شي، چې مدافعیت کله هم د انسان ښه وي نو هغه د وایرس او خلاف ښه جنګ کولی شي، د هغې مدافعتي نظام. اوس که تاسو په کورونا وایرس کې هم کتلي دا، چونکې د یو وایرل ډیزیز دی، په دې کې کمو خلکو چې مدافعیت ښه وي هغو ته کم مرضونه نه وي، او هغو د قدرتي منابع چې کوم وي د هغو نه خوراک اخلي یا ارګینک خوراکونه کوي، د هغو مدافعیت ښه دی. د هغې په مقابله کې کوم خلک چې په ښارونو کې اوسېږي، ایون دا کوم طرف یافته ملکونو کې چې خلک اوسېږي، د هغو مدافعیت کم دی د وایرس خلاف. نلته د دې کیس فرټیلیټي ریټ یا د هغې د مرګ شرح چې ده هغه ډېره زیاته وه. نو دغه وایرس چې کوم کرونا وایرس دی، دغه شان زکام، دا وایرس هم نن نه سل یو نیم سل کاله مخکې دوی وباګانې کړې وې، خلک یې مړه کړي وو، خو بیا د وخت سره دا بدل شو او لږ کمزوري شکلونو کې پاتې شوي دي. نو هغه اوس موږ کې صرف د زکام علائم کوي، نو چې د چا هم قوت مدافعیت ښه وي نو هغه به د هغو خلاف، د زکام خلاف به د هغې مدافعتي نظام ښه کار کوي او هغې کې د علائم هم کم وي او زر زر به پرې حمله هم نه کوي.
صحیح ډاکټر صاحب، چې اکثر زکام کم خلکو وي، لکه ډېر خلک په دغه سي هم وي چې هغه وي زما نزله ده که نه، یعنی لکه اکثر زکام وشي مثال، نو هغه تب هم ورسره وي لکه ډوکي خوږي کې، خو بیا هغه ټیک شي او لس ورځې بعد. د ځینو خلکو دا زکام دغه سي په هفتو هفتو چلیږي، نو هغه خلک ډاکټر ته پوښتنه کوي هغه زما نزله ده او زما پوز اکثر بند وي، لکه تاسو فرق خودو په الرجي کې، نزلې کې او زکام کې، چې آیا کلینیکلی یعنی په تداوی لحاظ سره هم یا میډیکل ساينس لحاظ سره هم په دغو دریوانو شیانو کې فرق دی او د دې علاجونو کې فرق شته؟
ډاکټر شمد لګ منګه هم چې کله دا شي مریضان راځي او دا غو نه هیستری اخلو منګه پار هم په کلینیکل هیستری باندې یا په ټیسټونو باندې دې تشخیص کول یا د دې په منځ کې فرق کول چې دی هغه ډیر زیات مشکل وي. خو زه به تاسو ته بالکل بنیادی دا وایم چې زکام چې دی وایرل انفیکشن چې کله هم چاته کیږي نو په وایرل انفیکشن کې تاسو په ذهن کې دا شو ساتئ چې د وو ورځو لپاره وي، یعنی د درې ورځو نه واخله د وو ورځو پورې د هغې علائم وي. او ستن خبره زه تاسو ته کوم نو په هغې کې بیا دا وي چې پوزه بهېدل، پرنجي پوزه بندېدل، سر درد او دا علائم وي د انسان د وو ورځو نه بعد بیا ښه کېږي. که چېرته د هغې نه وروسته هم پوزه بندېږي یا د پوزې کوم ریشه چې دا د هغې رنګ بدلېږي، شین رنګ شي او یا تبه ورسره شروع شي، سر درد د هغې نه هم زیات شي او یا د پوزې دومره بنده شي چې په هغې باندې مختلفې خوشبویان یا بوی هغه حس کولی نه شي، بیا مونږ شو ویلی چې دغه د وایرس نه وروسته دې ته بیکټیریل انفیکشن وشو. کله چې بیا مونږ ویلی شي چې دا نزله ده، بیا د نزلې خپل وخت دی، بیا مونږ هغې ته ګورو چې د شپږو هفتو نه زیاتېږي، فرزن درې میاشتو پورې درې میاشتو نه زیاتېږي، هغه بیا مونږ وایو چې دا د دې کرانیک مسله روانه ده. او که په دغه دوران کې بیا مونږ ورته ویلی شي چې دا ایکیوټ بیکټیریل انفیکشن دې ته شوې نزله ده، هغه بیا مونږ د اینټي بایوټیک سره ټریټ کوو. دا د اولنۍ هفتې کې کوم دی په دې کې بیا مونږ بالکل اینټي بایوټیک نه ورکوو، مریض ته صرف سمپټومیټک یعنی د هغې ته چې کوم علائم وي د هغې صرف علاج ورکوو، پوزې بهېږي د هغې دوایي ورکوو، که په سر درد وي د سر د درد پوزه بند وي د هغې دوایې نه ورکوو، او مریض ته وایي چې د مایاتو یا د اوبو استعمال ډېر کوي او آرام وکړي هغې سره دې علائم ښه کېږي. بل چې د الرجي کمه ده یا الرجیک راینایټس چې څه ته وایي، هغه خو داسې وي چې هغه د مریض پوره هیسټري وي، د کلونو کلونو د هغې هیسټري وي، او هغه مونږ ته داسې وایي چې یعنې لږ سپوز چې کوم ځای کې ګرد وي، کوم ځای کې لوګی وي، نو ماته هغې نه الرجي کېږي، هغه وایي چې یو خاص خوراک نه ماته الرجي کېږي، د هغې پوره یو تاریخچه وي، د هغې هیسټري وي. نو چې کله هغه هیسټري وي نو بیا مونږ ته پته لګېږي چې په دې باندې هغه الرجي کوم الرجیک راینایټس دی یا د پوزې کوم الرجي ده، دا غیر ټیک ته شوی دی او دا زکام نه دی یا دا بیکټیری انفیکشن نه دی، نو په هغه هیستری پر بنیاد باندې مونږ رږي بیا تشخیص کوو.
صحیح سمه ده. چې کوم خلکو ته ډاکټر صاحب اکثر د زکام کومه مسله وي تینه دا چې کوم مونږ خبرو کې چې اکثر نزله وي یا دا ساینوسایټس چې کوم ډاکټر صاحب تاسو په تفصیل مو ویلي، آیا د دغو خلکو چې کوم خلکو دا ریشه جمع کیږي څنګه چې تاسو ویلې، د دغو خلکو هم احتیاط اب دغه څه دی چې څنګه یو د الرجي ولا کس وي، آیا د کنا داغ او د دوی چې کومه مسله جوړیږي دا د جراثیم وجنه جوړیږي او هغه وجنه زیاتیږي، په دې باندې مکلګ رڼا چولول چې ډیر خلک دغه څه وي چې کوم خلکو دا غری شجم کیږي لکه اوس عام کس وینو خورز کی یا لس روز کی بیا هم د زکام نه لګ را خلاص شي، دا خلک ډیر وخت ته پوری پازاوي سر کې درد کې دل او ډیر د سی استون زئی ورته، نو په دې باندې کله ګرنا و چې کوم خلکو ته دا غ مسله کیږي، آیا دا غم جراثیم وجنه دی، بل خبر دا چې څنګه غو خپل ځان ساتل شي چې د دغ شي سره دومره وخت ته پوری مخ نه کیږي، اور بل کته دی ور سره مو د دې د علاج باندې هم خبرې وکي چې آیا د دې علاج ته صرف دا غنه چې صرف د پنډول ګولې دغه سي، بل څه کته دی دغه سي صحتمی علاج هم په دې باندې هم کلګ نظر واچول.
ډاکټر صاحب تاسو د دې الرجي دغه باره کې پوښتل، اوس الرجي کرایناټس چې کوم دی دې مریضانو کې بیا زکام ډېر زیات اوږدېږي، ډېر تکلیف دې مریضانو له ورکوي، نو مونږ کوم چې د الرجي زموږ مریضان یې هغو ته مونږ دا وایو ریکمنډیشن مونږ دي او مونږ هغو ته وایو چې تاسو خامخا د کوم فلو ویکسین چې دي هغه شپږ میاشتې بعد یو ویکسین تاسو خامخا لګوئ، تاسو باندې دا وایرل انفیکشن چې دی تاسو باندې حمله نه کوي. اوس که مونږ دې ته د میډیکل په لحاظ باندې کله ګورو دا بیا ډېر زیات وخت زما مرې خراب ده ټول دلته مسلي دي. نو په دې کې داسې ډاکټر صاحب چې دا راینات چې کله موږ وایو نو دا د وایرس د وجې نه هم کېدی شي، دا د بیکټیریا د وجې نه هم کېدی شي، دا د الرجي د وجې نه هم کېدی شي، یعنې پوزه خرابېدل یا د پوزې سوزش. نو چې کله هم د الرجي مریض وي او د الرجي مریض ته کله هم وایرل انفیکشن کېږي یا زکام کېږي، هغې له به وخت هغې له به تکلیف ډېر ورکوي. علائم بیا ټول یو شان دي، پوزه بهېدل، پوزه بندېدل، د بوی نه حس کېدل، سر دردی، د پوزې نه افرازات یا سیکریشن راتلل، دا ټول علائم دي. دا په زکام کې هم دي، دا په بیکټیریل انفیکشن کې هم دي، او دا د پوزې چې کومه الرجي ده یا کومه دائمي نزله ده په هغې کې هم دي. خو چې کوم د دائمي کوم مریضان چې د الرجي کرایمایټس وي یا د پوزې د الرجي د چا مسله وي، که هغې کې کله هم زکام وشي نو د هغو علائم به ورسره زیاتېږي. یا که د الرجي کوم مریض دی او د هغې باندې د الرجي اټیک کېږي، د هغې سره به څه کېږي، د پوزې کومه پرده ده، د هغې پلسوب به ډېرېږي، د هغې نه به چې کومې سازات دي، کوم سیکریشن دي، هغه به ډېر خارجېږي، د هغې سره به د مخ دا کوم خالي ځایونه دي ساینسس چې ورته وایي، هغو لاره بندېږي. کله چې د هغې لاره بنده شي نو هغو ته ساینوسایټس کېږي. دې مریضانو ته بیا موږ وایو چې کوشش کوو چې د کومو شیانو سره ستاسو الرجي ده د هغو نه ځان چاته، چې هغه لوګې وي، که هغه دوړه وي، که هغه کم خوراکونه وي، که هغه ډېره یخني وي، که هغه ډېره ګرمي وي، که څه سره هم د دوی الرجي وي، د هغې نه ځان وساتي. که د هغو نه دوی ځان ونه ساتي، د هغو سره به د الرجي اټیک به کېږي. چې د الرجي اټیک پرې وشي، د هغې سره به ورته ساینوسایټس کېږي، او دغه دایمي نزلې والا کوم علائم چې دي، پریشر راتلل، او دغه مشکلات چې دي، دا به د دوی زیاتېږي. نو ډېر دغه مریضان چې زمونږ کوم دي، دوی ته هم موږ تاسو د علاج خبره وکړله. د دې د علاج په خپله باندې درې سټیجز دي. اولنی سټیج کې پرهیز دی، چې کوم مریض پرهیز ونه کړي نو هغه فکې دی نشي د پوزې د الرجي والا. دویم کې بیا دوایانې دي، که د څوک د پرهیز سره نه کېږي هغه به میډیکیشن اخلي، او د میډیکیشن سره که د هغې ښه والی نه کېږي یا کم کېږي، بیا به سرجري ده ورسره. او په درېیم سټیج کې بیا د هغو ویکسین دي چې په کار د الرجي ویکسین ولګوي.
صحیح سمه ده ډاکټر صاحب. اکثر د دغو دپاره کله د ماشومانو خاص کر چې سینه خرابه شي یا زکام یا څه وي، مختلف د کورنۍ ټوټکې هم استعمالېږي ډېر زیاتې. کم کې چې د ډوډۍ استعمال دی، چې فکر کوم هغه شی او چې کوم ورسره دا ګوړه ده، دا ورسره اچي، د دغه شی استعمال کېږي، خشخاش استعمال کېږي، نور هم دغه سي سري چای وي دغه استعمال کېږي. آیا د دغو چې کوم استعمال دی د دغو خوراکونو یا یو قسم ته وایي چې خوراک په شکل کې دوایانو چې کوم دا استعمال خلک کوي، دا فائده ورکوي خلکو ته، کله دې څه نقصانات شته؟
ډاکټر صاحب، دا کوم خاص خاص چې دي دې په باره کې خو د میډیکلي ځکه څه نشم ویلی، چې دا اوس څومکې د ټولو حکومتونو نه او د ټول هیلت اتارټیز د طرف نه دا دي چې دا به صرف ډاکټر لیکي. ولې دا زمونږ په ځینې شربتونو کې هم شته، دوایانو کې هم شته، او د دې د ټوخي خلاف د دې ډېر ښه اثر هم دی. که تاسو کتلي د کورونا په دوران کې هم د خلکو به ډېر لرې پرتې پښتني علاقې چې دي، په دغه کې خلکو به مختلف داسې نشې کوم دغه دي د تاریخ مختلف د دوی استعمال به کوو چې د سره د کورونا ټوخی ښه کیږي. دا بیسیکلی دا د ټوخی خلاف بالکل پاول نن نه اتیا سل کاله مخکې دا د ټوخی د دوایي په تور باندې استعمالېدل. نو په ماشومانو کې خو د دې استعمال د ډاکټر د مشورې نه بغیر بالکل نه دی پکار. راځو د نورو کورونو خوراکونو له او هغه خوراکونه چې کوم سره ټوخی ښه کېږي یا وایي چې د دې سره سینه ګرمه ساتل کېږي، بالکل هغه ریکمنډډ دي. په خپل کې موږ لکه مریضان دا دي ټولو ته موږ وایو چې تاسو شین چې اسکی کاواز کوي په دې موسم کې، سوپ کوي، داسې خوراکونه چې هغې سودنګ افیکټ کوي په مرۍ باندې، چې د مرۍ خارښ او ټوخی ښه کولی شي، موږ ورته وایو چې هغه خوراکونه کوي. په دې کې بیا خبره راځي، دغه خوراکونه موږ دې ته فوډ الرجي سندروم وایي. ځینې خلک دي هغه وایي چې موږ چاول وخورو، روزې چې وخورو، د هغې سره زموږ ټوخی ډېرېږي، څوک د یو خوراک سره د چاوي د چا د بل خوراک سره هغه ټول مریض هغه ټول خلکو ته مونږ وایو چې کوم خوراک تاسو ته څه جوړي د مری خارښ جوړي یا تاسو کوم د زکام یا د پوزې د الرجي کوم لاین دی هغه زیاتې هغه خوراکونه مه کوئ هغې نه ځان ساتئ د هغې الټرنیټیو خوراکونه اخلئ او چې کوم خوراکونه تاسو ته فایده در رسي تاسو ګورئ چې تاسو مری ښه ساتي بیا سینه ټوخی ستاسو ودرې هغه خوراکونه ټول شي کولی نو د دغه ماشومانو ګرم ساتل او داسې خوراکونه لکه راکم چې تاسو ویله چې تور چي او د هغې سره دوی ټوخی ودرېږي بالکل د هغې افیکټ شته میډیکلي هم لکه چای چې دی په هغې کې ټیو فایلین دی یو انګریډینټ دی ټیو فایلین او هغه هم د دې استماع یا د ټوخی کوم دوایان چې په هغو کې اچول کیږي
موجود دی نشے والا یو فیکٹر پکې موجود دی نو هغه باندې کې هم خلک اکثر کنٹروورشل وی خیر څنګه تاسو وویل چې کم شي اوتنټیک وی کم شي معلومات شته نو هغه استعمال کې بیا څه نقصان شته مثال دا درک یا د غشان قسم ته چې هم خلک استعمال کې شهد استعمال ډېر زیات کیږي چې په دې وخت کې یعنی زکام دی او داسې راغتي کیږي نو دا ټول شیان چې کوم ځای دی استعمال کیږي او ډاکټر صاحب په دې
ډاکټر صاحب دا کوم دا کورونی کوم خوراکونه چې دی انډیجنس هغه دی لکه تاسو په کې دا شهد او د غوو کو دا بالکل لکه یو دا اوسنۍ میډیکل ریسرچ چې دی په دې کې هم شته دی چې د ریشې د نرمولو لپاره او د ښه تنفسي نظام لپاره د دې شادو استعمال کول هغه خلک د لاسي چې سهار په یو ګیلاس ګرد نیم ګرم اوبو کې اچوي او دا هغه سره یو چمچ دا خلک د ښکې لکه دا چې په ساينټیفیک آرټیکلس کې دا چې ډوز او دا غیر نه دی خدارا روان دي د مسكين او ریکمندډ هم دي د ماشومان د طاره ایون دا ریکمندډ دي چې هغه دا ورکول شي او له شاهد او هغه دي د سپایریټي سیستم خکول شي او هغه بیا هم موږ د مدافعتي نظام خبره کول چې مدافعتي نظام خو نو دا غي سره د هغه تنفسي نظام به هم خو وي او دا ټول چې څنګه د سیستمز دي د بدن هغه ټول صحیح کار کوي د جو شاندې تاسو ذکر وکړو جو شاندا چې دا پاغي کې سډیشن ستا دا شانتي د الرجي چې څومره دوايا نه دي پاغي کې دا سي ګروپو نه دي موږ چې کوم ته وایو اچ 1 بلاکرز چې کوم دي یا سوډي 15 دي دا ټول ته څنګه څه خو دي نو دا ډاکټر د مشورې نه بغیر بل کوم دي استعمال او پکار صحیح
صحیح ډاکټر او بل د الرجي کمی ګولې وي د دې استعمال هم څنګه د زمانه ذکر وکړو د الرجي کمې ګولې وي د دې لپاره هم خلک اکثر مثال کې یو ځل ته ډاکټر ته ځان او خدای هغه الرجي دي دا غي استعمال بیا هغه همیش کوي او زیات کوي آیا دا څه او به د خلکو ستونزه هم پیدا کیږي چې را نه ما د الرجي ګولې ډېر زیات او خړې دي نه زما نظر باندې لکه دا د خلکو سوچ دی چې کنه ځکه تاسو دا خبره مخې ته کړم یا دې نه زما نظر په سترګو کم شو یا دې نه زما سر کې ټول ویښته سپین شو دې شیان وچینه د خلکو دا سوچ څومره حد پورې صحیح دی چې د دغه الرجي ګولې او استعمال کول نه یا د دغه نازلې کې دلونه آیا دغه شیان باندې هم د دې افیکټ وی چې ویښته سپین شي یا د چا نظر کم شي
ڈاکٹر صاحب دا زما اکثر مریضان مالا راضی یو خو ورونم ډیر وی یا ما ته وای چې زما د غره نغله دا او د پوزې لږی دا غره سره نټول وخته سپین شو غنه میډیکلی او کم ایویډنس بیسډ کم طبي لاندې هغه مطابق خو اسی سم نشته دی د یستو د سپینوالي د لږی سره څه تعلق نشته دی یا کم از کم ما مسئله چې په نظر راغلی معنی د مطالعه کړې د الرجي کې ګولې چې دي دا همیشه د یو ډاکټر په سپرویژن کې پکار دي موږ چې د الرجي څومره علاج کوو د مریض ټول هیستوري زموږ ټول نه زیات وخت کې دوه مریضان اخلي یو هغه مریضان چې خبرې نه اوري او هغه ته وایي چې ستاسو لپاره هیرنګ ایډ لګیدل یا دا علاج ضروري دی هغه مریضان کنس کول ډیر جت وخت اخلي او د الرجي مریضان الرجي چې ده د مدافعتي نظام چونکی مسله ده او ما تاسو مخکې ویل چې دې په درې سټیجز کې یعنی اولنی پرهیز دی دا مریضان به پرهیز کوي بیا دوایان چې کله راځو دویم سټیج ته مونږ دوایانو کې بیا مونږ سره ډیر زیات ګروپونه وي په دې کې ځینې دوایانې داسې دي چې اگر پنځه ورځو نه زیات استعمال نه دی په کار لکه زه به تاسو ته د دې اوس صرف د یو سپرے ذکر وکړم د اینوسین په نوم باندې دی دا اکثر د الرجي مریضانو ځان سره په جیب کې ګرځي او چې چېرته پوزه بندېږي د شپې دوه کېدو نه مخکې هم کوي د شپې راپاڅي بیا هم کوي دا د پنځه ورځو نه چې زیات استعمال کوي دا د پوزې لپاره زهر دي راناټس میډیکمنټوزا یو بل مرض دی دا رجي سره کېږي او هغه بیا داسې الرجي چې هغه بیا ټریټ کېږي هم نه او ډېره په مشکله باندې هغې بیا علاج کېږي بل مونږ د مریض علائمو ته ګورو چې هغې پوزه ډېره بهېږي که د هغې پوزه ډېره بندېږي که د مریض سر دردي ده یا د هغې نزله چې ده هغه بار بار رالویږي مرۍ خرابېږي نو د هغه علائمو په بنیاد باندې مونږ دوایانې ورکوو ځینې دوایانې د لږ وخت لپاره وي پنځه ورځو لپاره وي اووه ورځو لپاره وي هغه بیا مونږ بندوو اوس دا کوم چې تاسو ذکر وکړو د الرجي زیاتره مریضانو دغه مسله وي چې هغو ځان سره په کور کې دا مانټیلوکاسټ ګولې چې دي دا دوی ځان سره ایښي وي چې الرجي دوره ته راشي یخې دوه درې ورځې بیا یې بندې کړي نو د دې دوایانو خپل اثر چې دی نو دغه ګروپ دا دولس ورځې بعد شروع کېږي صحیح اثر نو دوی هغه اثر شروع کېدو ته هم نه پرېږدي دوایو بیا یې بندوي نو دې ټولو نقصانونه دي دا په کار ده چې داسې ډاکټر نه علاج وکړي چې دا هغه د دې مکمل الرجي په خپل باندې ډېر پیچیده ساینس دی یعنې چې د مریض یو ځلې هغې ته د الرجي کلاټې کوشي تقریبا اوسط ورځ حساب باندې مونږ شویلې چې د دویش ورځو پورې د هغې په بدن کې چې کله د دې هغه د الرجي د وجې نه چې کم واړه ټکټونه چاودلي وي د هغې هغه کم ماده چې په الرجي جوړې هغه د دویش ورځو پورې په وینه کې موجود وي ځینې دوایانې داسې دي چې هغه دوی دواره ورته ځینې ډاکټرانو شروع کړي وي مریض بیا هغه پرېږدي بیا انجکشنو سایډ ته لاړ شي هغه دوایانې دولس ورځو نه مخکې کار نه شروع کوي په دې دوران کې بیا مونږ کوشش کوو چې د اوو ورځو لپاره هغه په هغه دوایانو باندې وساتو چې د مریض دا کم مخکې نه چې د دې کم انفلمیټری میډیټرز دي یا کم د حساسیت پیدا کولو کمې مادې دي هسټامین پروسټاګلینډنز وغیره دغه مونږ څو وخته پورې لګي سپریسو ساتو لکه ساتي دا غي هغه اثر کم کو نور دا غي د قدرتي دا غي د بدن نه وځي بیا د لانګ ټرم دا وایم چې دا هغه ورته دی شروع کو دا غو اثر دولس ورځې بعد شروع کیږي او ستر ورځې تر کې سره نو کدی را غي سره نه کی کیږي بیا موږ بل ګروپ ور سره یو ځای کو هغه نه دی د ریوم ګروپ یو ځای کو بیا چې کله مریض لایم خوشي پرهیز هم کوي دوایان اصلي بیا موږ یو یو دوایي دا غي نه منسي کو بیا په وخت پمنس کې دغه څه وخت هم راځي چې به موږ ته ډرګ حالې دی وايي یعنی د دوایان چټي هغه به موږ د یوې نیمې میاشتې پورې د دوایي چټي ورل ورکو چې مریض وګوري چې صرف د پرې سره کنټرول دی که نه کنټرول دی یعنی دا ټول د پکار چې د ګایډلاین مطابق وي او په صحیح طریقې سره شي مینه شي دا پمنس کې دوایان نه غستل لګي دوایان نه غستل او بیا بار بار ډاکټران بدلول او داسې ډاکټران لتلل چې هغې ته د الرجي معلومات نه وي نو دا مریضان غریبانان بیا ټول عمر کړېږي نو په دې کې ډېر زیات عام پوهاوی کمې هم دی او زیات مریضان غلطي هم دا کوي چې داسې ډاکټران له ورځي چې سره چې انټي بایوټیک او سټیرایډ وساتي او هغو ته د الرجي نه د بچ کېدو یا د دې سره د ژوند د تېرولو دپاره په خپل ژوند کې تغیر راوستل یا لایف سټایل موډیفیکیشن هغه دوی ته څوک نه ښایي چې څو پورې مریض په خپل ژوند کې تغیر نه وي راوستي هغه به دغه شان سرګردان وي
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiwa
بالکل بالکل تاسو ډیره خسته خبره وکړه چې صرف په انټي بایوټکس یا سټیرویډز خاص کر د سټیرویډز استعمال بشک دی کې ډاکټر خپل هم ورکړي خو دا هغه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل دی د ډاکټر خپل یو مشوره چې کوي هغه مریض په مطابق دی دغه حالات وګوري دا هغه نه بعد دغه مشوره ورکړي هغه هغه په چسمه مقدار کې خلک اکثر د دې استعمال چې هغه وقتی طور باندې زر خیګړه راولي، نو خلک دغه استعمال ډیر زیات کوي. او څنګه د زاینوسین سپری هم تاسو ذکر وکړو، هغه هم یو ډیر زیات بد حده پورې دغه استعمال کیږي، او نه صرف غټو کې، اکثر ماشومانو کې هم خلک هغه استعمال کوي. نو دا هم یو ډیر بد شی دی چې دا ډسکریج کول پکار دي. او ډاکټر صاحب، اکثر لکه چې څنګه تاسو یې تاسو ټپ کې دا استاذي سره مهم تعلق دی، تاسو تعلیم او دغ سره مهم تعلق دی، سبق خایم یا سبیا مونږ نه چې خلک چې وي خبرې زیاتې کوي، او خبره هم دا وي او پېشي او حصه ده. مرې خرابېدل او بيداغه आवाज بندېدل دا هم اکثر یو ستونزه وي. او ډېر خلک د دینه اکثر دا وي چې زه خو ټیک یم، نور نه مرې خوږیږي نه څه، خو بس د आवाज به بندې. او هغه بیا بار بار کوشش کوي چې خپل مرې ټیکي، او خبرو کولو هم کوشش کوي، چونکې دا تاسو په زیاته خپو هم لري، رڼا هم پی اچي چې لرنجایټس چې کم دی، یا د مرې کم نه आवाज راوځي، دا هغه کم دا هغه د دې خرابېدل. او به دې وخت کې خبرې کول پکار وي، نه کول پکار، دې ته څومره وخت پورې انتظار پکاري، دا څومره وخت کې ټکیږي، په دې باندې مکول چې خلکو کې زه اکثر ګورم کوم خلکو ته دا مسله وشي، هغه ډېر زیات هغوی یعنی پوهېږي نه، یو خو په یو بل ورختا یې ډېر زیات کوشش کوي چې نور هم خبرې وکړي، او خبرې هغه نه کېږي نه. نو دا هغه دپاره څومره نقصان دی کېدلی شي په دې وخت کې خبرې کول چې هغه مرې خرابه ده.
ډاکټر صاحب، آواز د خرابېدو وجوهات څه ډېر زیات دي. موږ به راشو د دې موسم د حوالې سره. په دې موسم کې چې دی هوا چونکه ډېره زیاته خشکه وي، هغه شانتې نمجنه نه وي کوم چې په عام وختو کې وي، او یخه هم وي. د دې سره بیا د وایرل انفکشن چې زیات شي، نو وایرل لرنجایټس کېږي. چې کله هم آواز خرابېږي یا ډسفونیا یا هورسنس ورته وایو طبي ټرمینالوجیز کې، نو پاتې کې دا وی چې آواز تغیر کوي، یعنی آواز بدل شي، بدلېدل د آواز، یا آواز بالکل ختمېدل هورسنس. نو دې مریضان د پاره ریکمنډیشن چې دی، هغه ته موږ وایس هایجین ورته وایو، لکه څنګه چې د بدن صفایي ده، دغه شان کې د آواز هم صفایي ده.
صحیح،
د آواز صفایي سره چې پاتې کې یو څو سټپس دی، خدا دا چې لږې خبرې کول، حد ضرورت خبرې کول، بل په داسې ماحول کې خبرې کول چې ګر چاپېر شور نه وي، یعنی که ټي وي لګېدلې وي، ټي وي آواز کا ماحول پکار دي، چاته بازار وي شور وي، هغه کې خبرې نه دي کول پکار. بلې په داسې ځای کې مونږ ته پته نه لګېږي، او مونږ خپل په ډېر تیز آواز باندې خبرې کول، نو هغه سره د آواز په صندوق ډېر زیات پرېشر راځي، او آواز ورسره نور هم خرابېږي. بل ډاکټر صاحب، ما د اوبو سکل چې دي، نو هغه هم ډېر ځل ضروري دي. هایډریشن سټیټس ولې د آواز کوم صندوق چې دی، دا کومه ګیلي چې دا پرده چې ده، هغه چې کله لمده وي او د انسان په بدن کې مایات پوره وي، نو هغه ښه کار کوي. نو چې کله هم مایات کم وي، نو هغه بیا وچیږي، بیا د انسان آواز ډېر خرابېږي. نو په دې دوران کې آواز له آرام ورکول، حد ضرورت خبرې کول، اوبه ډېرې استعمالول، دا ډېر زیات ضروري دي. او بل د یو ښه آواز لپاره د انسان مینټلي چې کوم دی، یا ذهني سکون، دا ډېر زیات ضروري دی. نو دې لپاره مکمل خوب هم ډېر زیات ضروري دی. او په تیز آواز کې چغې وهل او تیز آواز، دا بالکل اوایډ کول پکار دي. خاص کر چې کله دا وایرل لرنجایټس دا نن سبا او نن ورځې چې دي، په دې کې چا آواز خراب وي، موږ ورته وایي ابسولوټ وایس ریسټ، یعنی بالکل خبرې مه کوه، په اشارو باندې خبرې کوه، یا چې چاته ډېر زیات ضروري وو نه کې جواب ورکوه. مریضانو ته موږ دا وایو. په دې کې بیا ډاکټر ما یو اخري د دې یو احتیاط چې خلک ویسپرینګ چې ته وایي کنه، لکه موږ په ورو آواز کې آواز وو، په دې کې موږ لکه وکلایزیشن په کې نه کې آواز نه وي، خو پټې خبرې یا تصارې کې چې ته خبرې کې، هغه د آواز په صندوق دومره پرېشر اچي لکه څنګه چې موږ په چغه باندې خبرې کوو. موږ د مریض ته وایو چې دوی به یو ان ویسپرینګ به هم نه کوي، نو هغه به بالکل کوشش وکړي چې په اشارو باندې خبرې وکړي، یا که تعلیم یافته وي په موبایل باندې چاته میسج کول، په ځای د دې چې ټلیفون وکړي، او یا مخامخ څوک ناشي هغه ته په کاغذ باندې لیکل. دا احتیاطونه بقید هغه سره آواز بیا نور نه خرابېږي، چانس ډېریږي.
بالکل بالکل همدا خبره څنګه چې تاسو دا د ویسپرینګ خبره وکړه چې کوم ورو ورو خبرې داخله اکثر کوشش کوي ورو ورو خبرې کوي یا بیا خبرو کولو ډیر زیات کوشش کوي او زړې تنګې دي چې د چول د زما आवाज بند او د زړه ټیکشم او چې څومره هغه د دې چې زړه پتنګ یې هغه مغومره مسلې ځان ته نورم جوړي نو ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو د الرجي باندې هم ډیر یو تفصیلا تاسو په حل لري تاسو مریضان هم راځي او د اکثر کوم خلکو الرجي وي څنګه چې خو تاسو دا هم ویلي چې د زاینوسین د دغه سپری هم استعمال ډیر زیات کیږي په دې خلکو کې د دې علاوه چې کوم خلکو الرجي وي دا خلکو کې اکثر په عام ژبې کې چې کوم دی هغه ورته وایي چې یار په دې دې په پوزې کې چې کوم دی هغه غوښه زیاته شوې ده اور هغه غوښه زیات شوې ده همدې وجنه د دې پوزه بنده ده او بار بار ته دې ته دا د الرجي وجنه دغه مسله ورته جوړه شوې ده هغه خلکو کې یو خدای چې یار تر هم ډیره زیاته وي چیرې ده د پوزې دغه اپریشن کامیاب نه دی مثال کا غی علاج اپریشن طرف ته لاړ شي په دوایانو باندې نه کیږي نو خلکو کې دا یاره تر هم ډیر زیاتې چې د اپریشن کامیاب نه دی دومره او دا نقصان ورکوي او بیا به بار بار وځي بیا به دغه کې په دې باندې مکلک د خلکو ذهن خلاص کو چې د الرجي وجنه دا ولې کیږي آیا د دوایانو استعمال وجنه دی کنه دا په خپل د ستونزه د الرجي وجنه کیږي او د دې علاج سمره حد پورې ممکن دی کغه په جراحي باندې دی کوم دغه چې دوایانو سره دی هغه سمره حد پورې دغه علاج ممکن دی په دې باندې مکلک رڼا واچول
ډاکټر صاحب د دې کومه مسله چې تاسو یې له داغه دا د فوزه کې چې کومه غوښه کیږي نو نزل پولیپوسیس چې کوم متوا یا سانو نزل پولیپوسیس چې کوم وي هغه دا شی چې د کوم خلکو الرجي کنټرول نه وي ان کنټرول دغه یا پرهیز نه وی کړی یا دوایا نه وی خوړلې بار بار تنجی وی او بار بار په ساينسز کې دا وبو جمع کیږي د دې سره د دې پوزې چې کوم پردر پاغې کې وبو جمع شي او دا غینه دا غوخه جوړیږي او دا به راټول مخ او د دې کې خور شي او د مریض پوزه بند شي مریض بیا خبرې د شپې خوب هم پراپر نشي کولای او د دې نه علاوه مسلې ورته وی دا غي چې کوم پوست نزل ډراپ شي یا رقم بلغم دا غیر او لیدل دا مسله ته جوړ شي او په پوزه سان شي هغه سره دا تاسو ساده خبره ده چې دا کله الرجي د انسان کنټرول نه وي دا د هغه کمپلیکیشن دی دلته دا سایما د خلق غلطي دا شي کوي چې د دې سرجری کې دا سرجری د دې پارت اف منیجمنت دی یعنی موږ چې کله د الرجي د وجه نه کوم نقصان شي دا په شمول د دې لپاره کوو چې دا پوزه بیرته کولاو شي بیرته شي او دا مریض چې کله په پوزه کې سپری کوي نو هغه دې ته فایده ورسوي دا چرته هم د الرجي علاج نه دی زیاتره ډاکټر هم دا شغلته نه پکې کوي چې هغه کله مریض چې سرجري وکړي دا ورته نه وایي چې دا ساده الرجي کمپلیکیشن دی دا غیر موږ علاج کوو مانه چې کوم پیشنټ راځي یا کوم چې په ګایډلاینز کې دا غداري د مریضانو ته اول نه ورته ځوایم چې دا ستاسو کوم الرجي راغلي کنټرول شي نه ځاګه د وژنې غوښه جوړ شي دا پیشنټ چې کیږي دا د الرجي مې دی اپریشن به کیږي اپریشن سره به پوزه کولاو شي د دې نه وروسته به بیا تبه بیا سره شروع کی هغه شانتي به لایف سټایل موډیفیکیشن کې پرې زونه به کې دوايا نه واخلي نو به ته به غوښه جوړېدو چانس کمیږي که ته دا ونه کې بیا به غوښه جوړېږي زه دا سم تاسو شم ولې یو مریض و ما اپریشن ما کړی نشه دا اپریشن دا غي مخ کې شي و ما اپریشن ما وکړو او په دې مخ کې نشه دا اپریشن نو کې یو سرجن هم دې ته نه ویلي یعنی دوه دې بهر ملکونو کې شي و دې ته هیڅ هم نه ویلي چې تبا پوسټ اپریټیو چې دې نه تبا دا پرهیز کې دا الرجي چې دا الرجي کمپلیکیشن دي دا کوم مریضان چې په پوزه کې غوخه وي یا پالیپ وي دا چې کله هم اپریشن کې دی و په ځین کې و خبره یاد ساتي چې دې ور اپریشن نه وروسته خپل دوایانه مخلي پرېزونه بم کوي کنه کې بیا به دا غوخه جوړي دي بیا به جوړي دي نو دا دې علاج بالکل نه دی دا صرف هغه دی علاج یا دا غیر چې کوم کمپلیکیشن دی دا غو د منیجمنت یو یې صدا
بالکل ډاکټر صاحب اور اکثر دا څنګه چې تاسو خبره وکړه خلک د دې چې نه غړي ډیره یاره ترخه کوي چې را دا اوس زما چې کوم دی کور د مرما اپریشن مو کو زما علاج سم نه وشو نو دا غو چې هم دا غوي چې خلکو ته په هور کول چې کوم دی دا هم ډیر زیات ضروری او خبره ده چې هغه ته په هم لاو شي چې د چې کم د کم شي علاج کیږي، یعنی لکه دې کې څنګه چې د غوښې د کټکول یا د کم پول په دې لري کول دا غ علاج کیږي، د الرجي علاج نه کیږي. او هغه څه کې الرجي باندې صحیح توګه باندې تاسو کنټرول نه کوي، هغه شان نه ځان نه ساتي چې کم شان الرجي در تک جوړوي یا الرجي در کې راولي، یا کوم دوايان استعمال ډاکټران صاحبان د تک دوايان استعمال وي هغه استعمال هم تاسو په صحیح توګه باندې نه کوي، نو دی وجنا د الرجي وجنا دا څه قسم ته کومه مسلې وي هغه بار بار جوړېدل شي. او هغه یو ستوند دی خلکو د پاره، څنګه چې تاسو یو مثال هم ورکو چې اته زلته دغه کس اپریشن شوی وو او یو زلته مغه ته دانه ویلل شي چې کته بیا هم د الرجي باندې مکمل تور باندې خپل طرف نه کنټرول نه ساتي، نو داغه مسله درته بار بار جوړېدل شي. ډاکټر صاحب چې کوم الرجي موږ خبره وکړه، د لارنجایټس خبره مو هم وکړه، زکامونو خبره هم تاسو وکړه چې هغه کې د وایرس هم کېدلی شي، ډېر خلک لکه اوس زکام دی د یو ماشوم دی یا د غټ کس دی زکام شي، او زکام کې چې څنګه تاسو ویلې انتروش نه راتلل، پوزه بیدل، جسم خوږېدل، دا ټول د دې علامتونه دي. خو نه پوهېږم زموږ خلکو کې دغه یو یره ولي وي چې زکام دی هغه دغه سي علامتونه دي، یا ورسره مثال مری خراب ده څنګه چې تاسو ویلې لارنجایټس چې کوم زموږ د مری چې کوم نه کم نه چې د اواز راوځي دغه یو صندوقچه غونډه کې زموږ په مری کې لګېدلې ده، د دې دیتا یا انفیکشن وشي یا دیتا بیماری وشي، مثال وایرل انفیکشن وشي، خلک ډیر زیات زر د انټي بایوټیکس استعمال کوي، او بیا خاص کر ډیر زیات لبد مرغه په ماشومانو کې ډیر زیات کوي د دې استعمال. نو تاسو څنګه ډاکټر صاحب چې یعنی د انټي بایوټیک استعمال په مری خرابیدلو کې کم وخت کې د انټي بایوټیک چې کم عام خلک یعنی مثال امپیکلوکس دی، اوګمنټین دی، لکه مطلب څنګه ته پدې نه دی چې هر دویم کې د شي ماته دومره نمونه ناراضي د انټي بایوټیکس چې څومره عام خلکو ته ورزي د نمونه، چې یعنی دا نه ګوري چې کوم جنریشن دی، هر دویم دریم کس هر بیماری لپاره سیفټراکسون استعمالي لګیا دی، چې دا یو ډیر یعنی یا سیفلسپورین چې څومره دی هغه استعمال کوي. نو زما زه خدا فکر کوم چې دا ډیر زیات یو بد شی دی، دا چې څومره کوشش کولی شي دا غمونګه ډیسکریج کو او خلکو ته چې دا صحیح کار نه دی. او تاسو په خپل پوهه کې چې د دې استعمال آیا ماشومانو کې یا غټانو کې دا فائدہ مند دی کنه دا الټه نقصان هم ورکولی شي انسان؟
ډاکټر صاحب زه خو په خپل باندې لږ ډیر زیات په دې شي نو کې هغه کم پرسکرپشن دي یا د ډایګنوسس کې یوازې ځنه ای ان ټی زمونږ زیات زمونږ ټول ډاکټران موږ ډیر زیات احتیاط کوو. موږ کله چې کم پیشنټ راځي موږ دا ګورو چې د دې الرجي ده که دا انفیکشن ده، مالا واقع دا څنګه تاسو یې له مال په خپل باندې دونه انټي بایوټیک نمونه نه راځي ځکه دا خلکو له چې کم ورځي یا مخالفه لاماته او موږ ته دونه پته وی چې دا ګروپ دی، د دې ګروپ دا ښه کمپنی ده، دا دوایانې دي، خو زه چې دغه سټیجونو ته ډېر کم بزو وایم چې موږ ته ضرورت راځي چې موږ دې مریض کې د دې انټي بایوټیک ضرورت دی، خو مریض چې موږ له کله راځي هغه ټول استعمال کړی دي.
بالکل.
او په دې موسم کې د سي مریضانو مال رااله چې هغه د یوې یوې نیمې میاشتې نه کنټینیو هغه ټول ګروپونه انټي بایوټیک خوړلي وي، یا چې مریض نه یو ته پوسټ کومه دا یا ساده دی ډاکټر یا جی پی یا کوي کار شو چې دی نو تیم کړی دی تشخیص ټیک دی او دې تعالی انټي بایوټیک درکړي دي، نو څه یو یو نیمه میاشت بعد هم نه شې مال راځي. د دې مسله څه شو لږ خوان دی یو یو د دې خبره جواب دی چې مخکینه کې ملا شو ټول غلط دی. اول خو موږ ته دا اول خو دا خبره نه منتقدي چې کله هم انسان ته د یخنۍ کې دا مری خراب دی دل چې دا ضروري نه دی چې دا وایرل وي او دا یا د ساده د یخنۍ نه دی یو انسان الرجي کېږي، چې د ډیرو خلکو دا الرجي ده. دوی چې دا کم موسمي تغیرات دي تاسو بلیدلي ځینې خلکو ته په ګرمۍ کې هم الرجي کېږي، نو زیاتره خلکو ته په ژمي کې د مری یا د تنفسي نظام د الرجي وي، یا د کومو خلکو چې د فیملی هیسټري وي د استما غوته دا کېږي چې انټي بایوټیک نه دي خوړل پکار. انټي بایوټیک په کې 0% رول دی، فائدہ خو بالکل نشته دي نقصان ډیر زیات دي چې په یو مرز کې داغي د مرز د الرجي ده دې نه بچ کېدل ډیر زیات ضروری دي نو دا مریضان چې ما څومره مو قتل د انټي بایوټیک کورسونه کړی دي ایوی انټي بایوټیک یا رسی دي هغه کې د انفیکشن یو فیصد علائم هم نه وي نه دا هغه هیستوري ده چې وي نو هغه ټول باندې انټي بایوټیک بندو ما اولنی خبر کې د شي مریضانو ته دا کوم اوریدونکو چې دي ټول ته یو لار خو نه ده چې په دې موسم کې د مری خرابې دو مطلب دا چرته هم نه رځي تاسو ته ډیفتیریا انفیکشن شې د تاسو انټي بایوټیک واخلي د ټول ناول ځان دې نه بچو ساتي ګرمې کپړې اغوندي ټول خلک دې ګرمې کپړې اغوندي بهر کې اونځي مفلر دې استعمالوي کمره کې چې چرته اوسېږي هغه کې دې کمره دې ځان ته ګرمه ساتي که چرته دوی اور لګولې وي دا هغه سره هوا د نن خشکیږي نو په کوټه کې یو هیومیډیفایر هم لګولې شي یا کور لګېدلې وي زموږ کلیوالو علاقو کې پاس داسې یو سټیل لوښی کې لګي اوبه پکار دي چې د هغې نه هغه کم تپ چې دی هغه داسې خورېږي او د هغې سره هغه هوا چې ده هغه لږه ننجنه وي چې د ریسپایریټری سیستم یا تنفسي نظام د دوی ښه ساتي وچېږي نه او د علایم دا د ټوخي ورته نه شروع کېږي بهر چې کله هم راوځي د کور نه د ګرمې کوټې نه بهر راوځي اول پکا د چیګر می کپړې واغونتي لښانتي بیا داسې کم کاری ډول بلندوي هغه کله ساتي وځريږي دا غوډه بهر موسم سره د لښانتي هغه د بدن ټمپریچر لښانتي برابر شي دا چې مروست به بهر راوتل پکار دي دا نه ساتي چې د سټیکم دي چې لکه یو ځل ګرمه کنده کې ناس یو ځل یې څه تراوځي د دې سره هم هایپر اکټیو کیږي دا مرز نه دی نه دا انفیکشن دی زمونږ راته نفوسي نظام چې د دې که تاسو کوم جلی ده کومه پرده ده هغه کې چې کوم غوډ دی هغه کار دې ته شروع کی هایپر اکټیو شي اگر دې یخنی سره الرجی وي نو هغه سره توخه شروع شي هغه لک بلغم جه چې دوه وار انټي بایوټیک ولګي دا سره سره د صحت نقصان دې څه ده نشته دوی ته
بالکل بالکل صحیح خبره مو کړه چې دا چې کوم دې صرف ته صحت ته نقصان دې او ډاکټر تاسو په هم مشاهده کړه غلوي یعنی عام مرض چې مخکې به پیمپکلوکس باندې اوس هم هغه باندې ټکیږي خو د خلکو چې کم دی هغه دومره ریزیسټنس پیدا کو چې یو ټایفایډ مرض چې هغه په آرام سره په دومره یعنی کم درجه ول انټي بایوټیکس باندې ټک شو هغه د لپاره اوس لګیا سلور درجه ول انټي بایوټیکس یوز کیږي نو د خلکو د لپاره دا هپوا چې یعنی کم یو شی چې هغه کې د انټي بایوټیک بیخي استعمال ضروری نه دی او خاص کر وایرسز چې کم دی هغه په خلاف انټي بایوټیکس استعمال کول هغه خپل په دې کې یو چینجز راوستلی شي نو دا بجای دا چې مونږ ځان ته فائدہ ورکو بلکې زمونږ راتلونکي نسل لپاره مونږ لګیو چې ټول انټي بایوټیکس ته مونږ ریزیسټنس پیدا کو یعنی هغه یعنی چې کوم زمونږ جراثیم دی هغه مور سره دومره بلد کې چې هغه باندې باغ کار نه کوي نو مخکې نسل وزان ته نوی انټي بایوټیکس جوړ کو خو خدي او که جوړی نه کی نو هغه د پاره بدل ډیر عام مرزونو علاج هم ممکن بنئی هغه د پاره کنه ډاکټر صاحب
بالکل ډاکټر صاحب زه خو د خپل مریضان یعنی اوس خو نن سبا تقریبا په هر کلی کور کې یو کس بهر ملک کې دی یورپ کې دی هلته چې د دې کوم مریضان وی ګور د خپل خپلوان د منګ ملګری دی او خپل خپلوان وی من په ټلیفون کې چې زما یو ملګری راځي او فلانی انټي بایوټیک ما تراولي کې دلته موږ له ډاکټرانو نه راکیا په دې ټول دنیا کې پر انټي بایوټیک ولې دومره دلته انټي بایوټیک نکلو د پاره چې کوم کنسلټنټ اتورای دي داغه اپوینټمنټ چاته نه ملاوي دي دوه درې مې شاګه ته ویټو کې او په اخر کې ورته هغه هم وي او ته ډېر رسکته د انټي بایوټیک څه ضرورت نشته بالکل دلته داخله دومره زیات انټي بایوټیک موږ چې کله هم د ایتیو ریسپایریټری انفیکشن کله موږ ذکر کوو په خپل ای ان ټی حوالے سره ایکیو ٹرائنائٹس د بیکٹیریل یا ایکیو بیکٹیریل سرنجائٹس کنه دا کومي د کی موږ ډرګ اف چایس چې دی ماکسل دی ماکسل د سره کار نه کوي چې زموږ په مریضانو باندې بیا موږ مجبوری چې موږ لګ بیا فرزند دی یو سټیج باراګمنټیشن طرف ته لاړ شو د دې وجه دا چې د ته حاشې استعمال دی ریشنلټی نشته دی او په دې یخنانو کې خو انټي بایوټیک داسې د خلک استعمالې دي دونه دوی په دې موسم کې دوی په دونه ډوډې نه خو له کسونو چې انټي بایوټیک خوري په دې یخنې د موسم سره د خپل تنفسي نظام خیال ساتل او بوکتا پر شکل او دا خبره منل چې زما د یخنې سره الرجي ده هیڅ چاته پته نشته دی. زه خو وایم چې 90% مریضان داسې دي چې هغو ته دام پته نشته دی چې زما خو د یخنۍ سره الرجي ده. نو په کار خو دا ده چې دوی ځان د یخنۍ نه بچ کړي، ګرمې کپړې واغوندي. تاسو به کله هم کتلي وي چې کله دا مختلف ویډیوز به تاسو ګوري په یورپین کنټریز کې څومره غټې غټې کپړې د خلک اغوندي، مفلرې لګولي وي. دلته ټولو خلکو نرۍ کپړې اغوستې وي او کوشش یې دا وي کہ بس کور ځانته گرم کی، نور گرمی کپڑے څوک هم نه غونتی. پکار دار چې د یوې جوړې گرم کوټ په ځای باندې پکار دار دو نری نری بنینونه واغونتی چې په منځ کې سپیسینګ وي، هغه سره بدن گرم وي، مفلر ولګي. او دا عموما چې زماره دی یخنۍ سره الرجی ده، چې د کوم خلکو دی یخنۍ سره الرجی وي هغه د انټي بایوټیک باندې خپل صحت هم نه تباه کوي. او در روان نسل به څه خبره کوم، زمونږ په دې نسل کې انټي بایوټیک باندې ټول ریزیسټنت شو.
بالکل
نو د دې هیڅ فائدہ نشته د ویټا.
بالکل بالکل صحیح خبره مو کړه. اور بل ډاکټر چکم اکثر خلک ته نن سبا د غي استعمال هم خلک کې د نیبلایزیشن استعمال کوي، د ماشومان پوزه بند نوي نو هغه ته نیبلایزر لګي. نو هغه کې هم تاسو که احتیاط لکه مونږ اوریدونکو ته خوای چی هر یو کس ته چې کوم دی دغه کې د دوایی اچول ضروری نه دی، بلکې که تاسو په زیات خرنا واچې په دی باندې چې کوم د نورمال سلاین دی، کوم چې مالګه او اوبه دي، خو یعنی کوم بازار کې ملاوي کی، د هغه استعمال چې کوم دی هغه بهتر دی. نه چې کوم دوایانو استعمال په هغه کې هم ډېر زیات خلک د دوایانو استعمال زیات سر شروع کی، په دې باندې مو هم کله غرنا واچوله.
ڈاکٹر احمد آخو ما خاص کر اس دیر مریضان مزد تا پوستو کا ما تا اس پتا والا گئی دلے چی اس خون نگولائیزر کی دی ندا کمرشی دی آویلی بل دی دا ما اوم قتل چی دا کم دپارٹمنٹل سٹولز دی پا دی کی نگولائیزر سپاتی دی او زی چی کلا پیشنٹ تا ہوائی ما چی تاسو سٹیم انہیلیشن کوا یہ نزا ورتوائی ما او بجوس کی یا اوغاٹا کاسای بی یا اوغاٹ دغوی اگیت دا شور واچ ہوئی او په دې ولو باندې دا چې تم بیا کې دې په پوز باندې ساخلې په خپل وبا سي کنه وې ایک څه چولې دې هیڅ ضرورت نشي دای تر څه دا نو دې مته وي موږ سره په کور کې دا غن نیبولایزر شته دي دا ته پېښن نو خپل تاسو یو نیبولایزر باندې څه کوي موږ په کې وي اټم او کلینل او دا په واچو دا کوي دا ته وایي نه دي دا ریکمنډیشن دي دا استعمال پېښن ته پاره دي دا غه پېښن ته پاره دي چې کوم کې ایکیوٹ وائرل ریسپایریٹری انفیکشن وی، پیشنٹ فریزنگ وی، داغی تنفسی نظام ډیر سخت شوی وی، بلغمې نغتی وی، او هغه بیا هم د ډاکټر په ریکمنډیشن باندې، چونکې زه د انټرنل میډیسن یا فیلډ سپیشلیست یم، زه په خپل باندې ما چاته کوم ماشوم ته تر اوسه پورې نه دي لیکلي، نه ما اډلټ ته لیکلي چې ته دا سټیرایډ دغه نیبولایزیشن کو داخل کو کورونو کې ساتلی دی اوسه. دا ډیر زیات غلط پریکټس دی. دا کې چې کوم سل بیوټامول دی، نور د غدې دی، باقی دا د دې کوم ډاکټر وی، خاص کر د الرجي والا ډاکټر وی، دا غوډه ریکمنډیشن نه بغیر زه دین ډاکټر زه دا ضرورت نشم کولې چې زه چاته وایم چې دا وکا. نو دا ډیر غلط پریکټس دی. دا شي نه کمرشل کو سوق راوړي په بازار کې ورس اویلیبل وی، ظاهر هم خرڅيږي بازار کې، هر شي خرڅيږي. په کار دا چې موږ کې دومره شعور وی چې موږ ته پته ولګي چدا نیبولایزیشن چې کوم دی دا نیبولایزر به مخکې په هاسپټل کې پراته وو. د دې لپاره به خلک زما د اوجا په دوران کې به چونکې زما پینډۍ کې اور او پینډۍ میډیکل کالج نه ما ګریجویشن کړې، نو دلته د پولن الرجي کم پیشنټ ټو چې چا به واش نه کېده یا باغو په کور کې نیبولایزیشن نشو کولای، نو موږ به ډېر زیات مشینونه لګولي او پیشنټ پر اتل ته په ایمرجنسي دی نیبولایزیشن کېده. دا د دغه څه خو کوم څه کې ډاکټر ریکمند کی هغه دی له داغه مریضان شي ځاتله په کور کې. دا چې خلکو اسی د سیشن اوس کور کې ساتل دي دا ډېر غلط پریکټس دی، دا بالکل نه دی پکار.
بالکل بالکل دا څه شیان چې کوم دی بیا په خپل طرف نه څنګه چې تاسو وی د دوایانو استعمال کبه ډیر شي د نورمال سلاین کنه ډاکټر صاحب هغه به د شي د نورمال سلاین او مثال او بدی او مالګه دا نو څنګه چې تاسو مشوره هم یو ورک چې بھاپ جوړوي په سیمپل اوبو کې باب جوړوي، یعنی هغه کې دا چې کوم اوبو اوی شي کې او هغه نه کومه لړه غونډه کې راخي چې دي، نو هغه انسان ته فائدہ ورکي. همدغه سی کنیبلایزیشن تاسو سیستم نو د نورمال سلاین چې کوم دی هغه نیبلایزیشن تاسو ته نقصان نه درکې، بل خو چې کوم خلک تیز
فائدہ ورکې بالکل
جی او چې کوم خلک دا استعمال کوي ډیر زیات دوايان ولا نو هغه فکر کوم هغه خپل طرف نه دغه اخستل اور سان علی ته تنفس نه لته بار بار تل دا غته کې خپل ذاتی تور باندې هم بجای د فائدې وقتی فائدہ خور کوي خو بیا وخت سره چې بار بار کوي نو هغه زیات نقصان در کوي نه چې فائدہ در کوي. ڈاکٹر صاحب زمونږه په پروگرام کې وخت هم لږ پاتې شوی دی، که تاسو زمونږ اوریدونکو لپاره په دې موسم کې چې هغه څنګه چې تاسو مختلف کمې د ستونزې راځي ټول باندې مو تفصیلا خبرې وکړي، کم کې زکام یا مری خرابیدل، مری خرابیدلو کې کم لرنجایټس وي، اکثر د خلکو آواز بند شي، په هغه باندې مو هم تفصیلا خبرې وکړي، د الرجي باندې مو هم وکړي، هغه کې بیا اکثر په پوزي کې چې کومه غوخه جوړ شي او داغه علاج څنګه وي او علاج ولې ناکامیږي بار بار، په هغه باندې مو هم تفصیلا خبرې وکړي. د دې ټولو کې یو فرق تاسو خودو چې د ټولو مرزونو کې به په خپل توګه باندې فرق څنګه کوو چې اره ماته یا زکام دی کنه ماته دا الرجي مسله ده، نو په کار د الرجي نه احتیاط وکم، کوم خلکو مثال د یخنیان نه الرجي دا اور هغه ته بار بار هغه چیر ماته زکام کیږي، حالانکه هغه زکام نه وي، هغه د یخنیان یخنی نه هغه ته الرجي ده، نو چونکه موسم یخ دی هغه خپل ځان ګرم نه ساتي یا ډېر زیات ګرم ځي نه یکدم یخ ځي ته ځي یا یخ ځي نه ګرم ځي ته، یعنی اکثر د سوي چې کمرې دي یا په کلو کې اکثر غټ غټې کمرې وي کې انګیټې لګېدلې وي داغه کمرې ته بار بار یا وتل نه نه وتل چې بهر ډېر یخ ځي او دنه ګرم وي، نو دا هم فکر کوم چې د الرجي باعث جوړی کی چې یعنی کله د باډي ټمپریچر د جسم حرارت یکدم زیات شي یا یکدم کم شي کنه ډاکټر؟
بالکل ډاکټر ما، او دغه یو وجه ده، او بل مونږ په دې یخنانو کې یو بل د دې څخه چټو چې مونږ هغه ذکر هیر شو هغه داري چې په ګرمیانو کې مونږ بهر ګرځو ورزش کوي خلک فزیکل اکټیویټي وي او د فزیکل اکټیویټي سره زموږ د تنفسي نظام ډېر ښه کار کوي، فزیکل او فزیکل اکټیویټي مې وی موږ د دې ته تنفسي نظام هم کمزور وي، نو ځکه بیا بار بار موږ ته دغه الرجي کله چا وي داغه د الرجي لاین کې چیږي ورنه د انفیکشن چانس چې د هغه د پرسنل کې زیاتیږي. خو دا ستاسو د خبرې په جواب کې د ټولو نه مهم په دې ټولو کې دغه د یخنی سره د پیشنټ الرجي دا د دوی نه چې دوی ځان وساتي، د کوم خلکو چې عامه الرجي وي لکه سپوز په دې موسم کې موږ اکثر د وړې کپړې غونځو، نو کوشش پکار دی چې کم د ارګینیک اوریجن نه کمې کپړې راځي، فرضاً کم د کاټن نه جوړي وي، کم د وړې نه جوړي وي، ساده وي، چې چې د کوم خلکو الرجي وي هغه استعمال دې نه کوي چې دا غلای مو ته نه جوړي، نور دا بدن چې دوی صرف د یخنی نه وساتي د دوی به ډیر زیات پیشنټ دغه الرجي د څونو چیزو په دې موسم کې ګورم د 50% نه زیات پیشنټ دا مسلې چې دا به سره ختم شي ان شاء الله.
صحیح سم ده، ډیر زیات مننه تاسو نه ډاکټر صاحب، تاسو نه یو جهان مننه چې تاسو خپل ډیر
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی دا @voadiva،